درنو دوستانو ستړي مشي اجملان دی مو د ازادي راډیو د نن ورځې په دې سهارنۍ خبری خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دفتر مسول په دوبی کې د طالبانو د سرکونسل عبدالرحمن فدایت بارنامه منلی ده. یاد وزارت دا خبره پرون کړی او ویلی دی چې عبدالرحمن فدا د افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت د قونسلګرۍ د سرکونسل په توګه د دوبی او شمالي اماراتو لپاره د اعتبارنامه سپارلی. شاوخوا څلور کلونه کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سره له دې یو شمیر ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دوی ډیپلوماټان یې منلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې په وروستیو کې په عامو غونډو کې ډیر نه ښکارېده، د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده ویناګانې د دوی لپاره د روزنې او لارښوونې سرچینه وبلله. یادې څرګندونې هغه په کابل کې د طالبانو د وزارتونو د رئیسانو لپاره د اصلاحات او ظرفیت جوړونې تر سرلیک لاندې په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. حقانی تر دې وړاندې په خپلو څو ویناګانو کې د طالبانو پر مشر نیوکې کړې وې. هغه د تیر کال د قوس میاشتې په وروستیو کې د یوې مدرسې د فراغت د غونډې پر مهال وویل، دا فکر مه کوه چې زنن او وروسته ځواکمن یم که څوک زما خبره ومني، خا که نن ګواګې آسمان مځکې ته راځي، ته د خدای پر وړاندې مسؤولی، خدای به در څخه پوښتنه کوي. حقانی له دې وړاندې هم د طالبانو د مشر لخوا د واک د انحصار پر ضد نیوکې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې روانه اونۍ افغانستان ته له سل ټنه ډیر درمل وارد شوي دي. یونیسف د سه شنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې دغه درمل افغانستان ته د ځانګړو چارتر شوو الوتکو له لارې انتقال شوي. د یونیسف په وینا دا درمل به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د 2400 روغتیایي مرکزونو د عاجلو اړتیاو د پوره کولو سره مرسته وکړي. دا درمل د نړیوال بانک او یو شمیر نورو موسسو په مرسته برابر شوي. افغانستان ته د درملو د مرستې په داسې حال کې رسیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو او له امله یې د لسګونو کسانو د مړینې او همدارنګه د یو شمیر روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د متحده ایالاتو ټولو فدرالي ادارو ته ویلي استولې چې لمخې نیت لري د هارورډ پانتون سره د فدرالي حکومت ټول پاتې قراردادونه لغوه کړي. د رویټرز خبري اژانس د ریپورت لمخې د غلیګ د امریکا د عامه خدمتونو ادارې د سه شنبې په ورځ ټولو فدرالي ادارو ته لیږلې او هغوی ته امر کړی چې له هارورډ سره خپل قراردادونه وڅېړي یا یې لغوه کړي او یا پکې بدلون نه راولي. د امریکا یو رسمي چارواکي د دې قراردادونو ارزښت شاوخوا $100 میلیون اټکل کړي. په بوسټن کې یو فدرالي قاضي د جمعې په ورځ د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت لخوا د بهرنیو زده کوونکو د نوملیکنې د لغوه کولو موقتی مخه ونیوله. سره له دې د ټرمپ ادارې خپلو بهرنیو مامورینو ته امر کړی چې د زده کوونکو او د تبادلې د ویزو لپاره د نوو ملاقاتونو د تنظیم بهیر ودروي. د سه شنبې په ورځ سلګونه معترضان چې زده کوونکي او د هارورډ پانتون استادان هم پکې شامل وو په دغه پانتون کې راټول شول څو د بهرنیو زده کوونکو سره خپل ملاتړ وښیي او د ټرمپ لخوا د بودیجې د کمښت پر وړاندې اعتراض وکړي. او د روسیې چارواکي وایي دوی د اوکراین لخوا د بې پیلوټ الوتکو د یو پراخ برید مخه نیولې ده. دا دوی په وینا د شپې په اوږدو کې 112 بې پیلوټ الوتکې یا ډرونونه یې تعقیب کړي او شنډ کړي چې له امله یې د مسکو په دوو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین ورته پراخ بریدونه کړي وو چې پکې یې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستی و. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. دا ترکی د انتالیا د بهیر د څلورمې غونډې یو شمیر ګډونوال وایي دا غونډه کولی شي په افغانستان کې داسې خبرو اترو ته لاره پرانیسي چې ټول اړخونه پکې ګډون وکړي او د افغانستان کړکیچ لپاره یوه سیاسي حل لاره ومومي. په دې اړه په رپورټ سروې راوړئ چې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ په څنګلونو کې د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره هم اور لګیدلی دوام لري او تر اوسه لا نه دی کنټرول شوی. د خصو د حقونو د یو شمیر افغان فعالانو له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي په ایران کې دي قانوني استاد نه لري، د کار اجازه هم نه لري او بیرته افغانستان ته د ستنولو له ګواښ سره مخ دي. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د طالبانو او سیمه ییزو بزګرانو ترمنځ رامنځته شوې تاوتریخوالی او شخړه پرون هم روانه وه. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. په روسیه باندې په ځانګړي توګه په مسکو باندې د اوکراین د پراخو بریدونو په تړاو باندې هم په تفصیل سره په دې خبرونه کې رپورټ لرو. که وختو ځینې نور موضوعات هم را سره دي، له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په ترکیه کې د اناتالیا بهیر د څلورمې غونډې یو شمیر ګډونوال وایي دا غونډه کولی شي داسې خبرو اترو ته لاره پرانیزي چې ټول اړخونه پکې ګډون وکړي او د افغانستان د کړکیچ لپاره یو سیاسي حل لاره ومومي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې دا هم وویل چې په څلورمه غونډه کې به په دې هم ټینګار وشو چې افغان ښځې او نجونې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه د ټولو خبرو اترو په اصلي محور کې شامل وي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د ترکیې په اناتالیا ښار کې د یو شمیر سیاسي، مدني او رسنیو د فعالانو او د ښځو او ځوانانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه پرون پای ته ورسېده. جزئیات یې په دې رپورټ کې اورو.
د انتالیا بهیر د څلورمې ناستې یو شمیر ګډونوال وایي د دې ناستې خبرې اترې کولی شي د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د ټولو افغانانو سیاسي مشارکت ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر او د ناستې یو ګډونوال حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې د افغانستان د روان ناورین د حل لارې او داسې یو نظام د جوړېدو په اړه بحث وشو چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. نوموړي وویل
ای بسا در چرا به خاطر
دا بسونه د نورو بسونه لپاره لار پرانیزي تر څو د دې خبرو د ټول ګډون ټول لپاره زمينه برابر شي او د افغانستان په قضيه کې خپل ټول لوري راشي. په دې باس کې ګډون او خبري وکړي او د افغانستان د ستونزې او کړکېچ لپاره یو ټول منلي او هر اړخیزه حل لار وموندل شي.
د انتالیا د بهیر څلورمه ناسته چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مدني ټولنې او دیموکراتیکو ځواکونو ملي خبرې په نوم د دوه ورځو لپاره د ترکیه په انتالیا ښار کې جوړه شوې وه د مې په 28مه سه شنبه پای ته ورسېده. د دغه ناستې یو شمېر ګډونوالو چې سیاسي، مدني او رسنیز فعالان او دغه شان د افغان ښځو او ځوانانو استازي پکې دي، ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د افغانستان رواني ستونزې او ملي حل لارې وڅېړلې. د ناستې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا ناسته د جنیوا د دیالوګ او پرمختګ مرکز او د افغانستان د مدني او دیموکراتیکو ځواکونو شبکې په کوربتوب د یو ټول ګډون او ملي دیالوګ د پیل د بیړنۍ اړتیا په موخه جوړه شوې وه او اصلي تمرکز یې د مدني ټولنې، سیاسي لوبغاړو، ښځو او ځوانانو فعال ګډون ته و څو د افغانستان راتلونکي شکل ومومي. د ترکیه په انتالیا کې د افغانستان د ښځو د حقونو د څارنې ارسا ټولنې بنسټ ایښودونکي او د ناستې یوه ګډونواله ډاکټر زاکره حکمت وایي چې په دې ناسته کې په دې هم ټینګار وشو چې افغان ښځې او نجونې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه په ټولو خبرو اترو کې اصلي محور وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موضوعات څخه چې پرې خبرې وشوې یوه دا وه چې باید نړیواله ټولنه پر طالبانو سیاسي فشارونه زیات کړي او په ټولو خبرو اترو کې له دې ډلې سره باید ښځې او نجونې د خبرو اصلي محور وګرځي.
که څه هم د طالبانو حکومت ولی او پر ښځو د بندیزونو له امله له پراخو نیوکو سره مخ دی، خو دوی تل خپل حکومت ټول شموله بللی او د ښځو حقونه یې هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي شوې ګڼلي او ټینګار یې کړی چې هر ډول خبرې اترې چې له افغانستانه بهر ترسره شي او د دوی استازي پکې ګډون ونه لري بې نتیجې دي. که څه هم دا ناسته د طالبانو حکومت د استازو له حضور پرته ترسره شوه، خو ګډونوالو هیله ښودلې چې را روانې ناستې هر اړخیزې او عملي وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کاروندو د ویجاړولو پر سر د طالبانو او سیمایزو کاروندګرو ترمنځ رامنځته شوي تاوتریخوالی او شخړې پرون د درېیمې ورځې لپاره هم دوام درلود. د سیمې اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې شخړه کې د طالبانو د ډزو په ترڅ کې د دوی یو تن وژل شوی او څو تنه ټپیان شوي. دوی وایي که څه هم دوی غوښتل چې د وژل شوي کس جسد مرکز فیض آباد ته د لاریون په ډول انتقال کړي، خو طالبانو اجازه نه ده ورکړې. دا شخړه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه پیل شوه چې طالبانو د جرم ولسوالۍ په یوه سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو هڅه وکړه، خو خلکو یې مخه ونیوله. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر رامنځته شوې شخړه که څه هم اوس مهال قراره شوې، خو د سیمې د اوسیدونکو اعتراض اوس هم دوام لري او د بدخشان د والي په ګډون د یو شمېر نورو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه کوي. د جرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل، د طالبانو د مخدره موادو پر ضد د ځواکونو او د سیمهییزو بزګرانو ترمنځ دا شخړه او لاریونونه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر رامنځته شو. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د سیمهییزو بزګرانو د لاریون پر مهال د طالبانو په ډزو کې د دوی یو تن ووژل شو او څو تنه نور ټپیان شول. نوموړي وویل، دوی غوښتل چې د وژل شوي کس جسد د لاریون په ډول مرکز فیض آباد ته یوسي، خو طالبانو اجازه ورنکړه.
موږ ته باید د کوکنارو پر ځای بدیل راکړل شي. زموږ سیمه چې غریزه علاقه ده، هواره ځمکه کمه لري، که بل هر څه کښت شي ګټه نه کوي. تېره ورځ د لاریون پر مهال زموږ یو کس د طالبانو په ډزو کې ووژل شو. لاریون اوس هم شته. زموږ غوښتنه دا ده چې والی باید له خپلې دندې لرې شي او د بدخشان والی باید د خلکو له منځه وټاکل شي.
دغه سرچینې وویل چې سیمه ییز بزګران د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو سره مخالفت نه لري، خو د ده د ادعا پر بنسټ چې په ګاونډۍ ولایتونو کې د کوکنارو کروندې لمنځه نه وړل کېږي او دا له دوی سره توپیري چلند دی. د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد یو بل اوسیدونکي او مدني فعال عرفان الله چې له سیمې معلومات لري، ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال لاریون کوونکو د طالبانو د دفاع وزارت د لوی درستیز قاري فصیح الدین په غوښتنه د وژل شوي کس جسد خاورو ته سپارلی دی. نوموړي وویل چې د طالبانو ځواکونه هم له فرغان مچ کلي وتلي او د قلټک سیمې ته ستانه شوي، خو د ده په خبره سیمه ییز بزګران لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي.
خلک ډیر په قهر وو او لا هم قهر جن دي. دوی نه غوښتل وژل شوی کس خاورو ته وسپاري، خو د قاري فصیح الدین په منځګړیتوب چې بار بار یې خلکو سره اړیکه نیوله دفن شو. طالبان هم له سیمې ووتل او د قلعه تک سیمې ته ستانه شول، خو سیمه ییز خلک لا تیار دي چې که طالبان بیا ورځي چې دوی دفاع وکړي.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر خپرو شوي ویډیوګانو کې چې د سب دقیق وخت نه دی معلوم، هم ښودل کېږي چې لسګونه کسان د وژل شوي کس جسد لیږدوي او د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي، خو ازادي راډیو د دغه ویډیو کراوالی نشي تاییدولی. دا تاوتریخوالی او شخړه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې پیل شو چې طالبانو د جرم ولسوالۍ په فرغانمچ سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو هڅه وکړه، خو خلکو یې مخه ونیوله. سرچینې دغه راز ادعا کوي چې په دغه تاوتریخوالي کې د یو تن د وژل کېدو تر څنګ اووه تنه ټپیان شوي هم دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت مندانه ویان احسان الله کامگار لازادی راډیو سره په خبرو کې په جرم کې رامنځته شوی شخړه نه تایید او نه هم رد کړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کوکنارو په کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ او د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه یې ټینګار وکړ. د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو او موندنو له مخې دې بندیز د کوکنارو کښت ډیر راکم کړی، خو په افغانستان کې تولید شوي مخدره مواد لا هم نړیوالو بازارونو ته رسیږي. د بدخشان په یو شمېر ولسوالیو کې له دې وړاندې هم د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو په سر د بزګرانو او طالبانو ترمنځ نښتې او لاریونونه رامنځته شوي چې مرګ جوبلی هم لرله.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره لا هم اور دوام لري او تر اوسه نه دی کابو شوی. دوی د طالبانو پر حکومت او نړیوالو سازمانونو غږ کوي چې د دې ولایت د ځنګلونو د ساتنې او په ځنګلونو کې د اورونو د لګیدنې د کنټرول لپاره دې ورسره همکاري وکړي. په نورستان کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست وایي د دې ولایت د کرن ریاست په مشرۍ ټاکل شوې کمیټه د ځایي اوسیدونکو سره یو ځای سیمې ته تللې، څو د وور د کنټرول لارې چارې ومومي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کونړ په څوکۍ او مانوګي ولسوالۍ ځنګلونو کې هم وور لګېدلی و چې د ځینو سیمه ییزو مشرانو په وینا په یو شمېر سیمو کې لا هم دغه وورونه نه دي کنټرول شوي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
په هغه ویډیوګانو کې چې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ د ځینو اوسیدونکو لخوا ازادي راډیو ته استول شوي سوځېدلې ونې او د وور دوام ښودل کېږي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي کریم د مای وشتم ازادي راډیو ته وویل چې د واما ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګېدلی دا وور د درېمې ورځې لپاره نن هم دوام لري.
د دیګل ساحې نه اور لګېدنه شروع شوې تر کوردر صاحب پورې رسیدلې. تقریبا د درې ورځې راهیسې دا اور لګېدنه روان دي، خو اور لګېدنه ډېر شدید دي، چوخته خشکاری دي او باران هم نشته. تر اوسه پورې مالی ځان خلک نشته، خو جنگلات ډېر تخریب کړي دي.
د واما ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو بلال له حکومت او نړیوالو سازمانونو څخه غواړي چې د ځنګلونو د ساتنې په هدف ژر تر ژره دغه اور د وژلو لپاره کار وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او تر دې دمه پورې اوسه پورې اور لا بند شوی نه دی. تقریبا د یو کیلومتر یو دوه کیلومتر شاوخوا د غرونو ټولې ځنګلونه سوځېدلې دي. دا ځنګلونه اوساتل شي، دا زموږ د افغانستان ملي منافع دي. دا منطقې چې مو سوځېدلې بوټي ونې دلته بولې چې داسې کوم چارم نشه د خلکو د ژوند لپاره.
په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست دامه پوهاوي د څانګې مسؤل محمد زمان شاکر هم تایید کړل چې په واما ځنګلونو کې اور لګېدلې خو یې حد سره روانه ده چې دا اور ووژل شي.
د زراعت د رهبری لاندې د اور وژنې کمیټه ساحې ته انشاءالله رسیدلې دي. پرون د خلک لګیا دي، ولسونه هم کار دي، په دغه بخش کې کار کوي. دوی دیو کې چې وتوانی ګوچی د اور مهار کو.
د نورستان ولایت سیمه ییز چارواکي او اوسیدونکي وایي چې د اور لګېدلو لامل لا نه دی معلوم. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کونړ په څوکۍ او مانوګي ولسوالۍ ځنګلونو کې هم اور لګېدلی و چې د ځینو سیمه ییزو مشرانو په وینا په یو شمېر سیمو کې لا هم دغه اور نه دی کنټرول شوی. د څوکۍ ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي کامل خان ازادي راډیو ته وویل چې د اور له دې ولسوالۍ مانوګي ته خپور شو چې لا هم دوام لري.
هغه اور چې څوکۍ ولسوالۍ مربوط د دیوګل درې په ځنګلونو کې تیره پان شنبه لګېدلی و. هغه ساحو کې چې اور و هغه ساحې ټولې د منځه تللې دي او دغه اور چې دی غره نه اخوا کوړنګل طرف ته اوښتی دی، فعلاً هلته جریان لري. د مانوګي ولسوالۍ مربوط کوړنګل طرف ته
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د اوړي او ګرمۍ په موسم کې د کونړ او نورستان په ځنګلونو کې ورته اور لګېدنه رامنځته شوې چې وروسته د خلکو او ځایي ادارو په ګډو هڅو یې مخه نیول شوې، خو په پایله کې لسګونه هکتاره ځنګل زیانمن شوی. کونړ او نورستان د افغانستان په ختیځ کې پراته ګڼ ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان لپاره د لرګیو اصلي سرچینې هم بلل کېږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
روسی چارواکي وایي د اوکرين لخوا د بي پيلوټ الوتکو د یو پراخ برید مخه نیولې. دا دوی په وینا د شپې په اوږدو کې یو سلو دولس بي پيلوټ الوتکې یې تعقیب کړي او شنډې کړي چې لامل یې د مسکو په دوو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین ورته پراخ بریدونه وکړل چې پکې یې له بي پيلوټ الوتکو کار اخیستی و. د فرانسې خبري اژانس د ریپورت لمخې د روسیې دفاع وزارت د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي چې دغه یو سلو دولس ډرونونه د شپې تر نمایي پورې په درې ساعته موده کې د شپږو بیلابیلو سیمو په فضایي حریم کې ویجاړ او تعقیب شوي. د مسکو خاروال سرګي سوبیانین هم په ټلګرام لیکلي چې دولس ډرونونه چې د روسیې پلازمینې ته په لاره وو ویشتل شوي. دا بریدونه له هغې وروسته ترسره شول چې اوکراین ادعا وکړه د 2022 میلادي کال راهیسې د مسکو د پوځي یرغل له پایل راوروسته په تیرو درې ورځو کې د روسیې لخوا تر ټولو شدید د بي پيلوټ الوتکو بریدونه پرې شوي. روسیه تقریبا هر ورځ د اوکراین لخوا د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو خبر ورکوي، خو په دومره لږ وخت کې په دې شمېر بریدونه تر دې مخکې کم لیدل شوي. مسکو چې له سرحده 200 کیلومتره لرې پروت دی لږو مواردو کې د دوغومره پراخو بریدونو هدف ګرځي، خو د روسیې چارواکي په وروستیو اونیو کې اړ شوي چې د مسکو له هوایي ډګرونو څخه د الوتنو مسیرونه بدل کړي. د روسیې د هوا نوردۍ ادارې اعلان کړی چې د اوکراین د بریدونو له امله د مسکو د ونوکووا او ژوکوفسکي په هوایي ډګرونو کې محدودیتونه لګول شوي. اوکراین وایي چې روسي وازي د شنبه نه تر دو شنبه پوري په دری ورځو کې تر 900 زیات بي پلوټ الوتکې پر دوی ورتغه وليدي. پر اوکرين د روسي د یک شنبه د ورځې په بریدونو کې ديار لس ملکی کسان وژل شوی چې دری ماشومان هم. د روسي دفاع وزارت د سه شنبه پر ځلان وکړ چې دا بریدونه د اوکرين لخوا د بي پلوټ الوتکو او توغندوی د هغه بریدونو په جواب کې کړی چې روسي چارواکي وایي پر ملکی تاسیساتو شوی. دا خصو د حقونو یو شمیر افغان فعالان چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنې دورست ایران ته کډوالی شوی وای د قانوني اسناد او د کار د اجازه د نشټوال لامل له نیولو او افغانستان ته د شړلو لګواخ سره مخ دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د ژوند سخت شپې ورځې تیروي او لنډیوال ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو او د کډوال منونکو هیوادونو نه غواړي چې ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې ایران د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده، د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډوالي شوي وای د استوګنې اسنادو او د کار د اجازې د نشټوالي له امله د نیول کېدو او افغانستان ته د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی زیاتوي سره له دې چې لویدیځو هیوادونو ته د تکیسونه لري، خو دا بهیر ډیر پڅ دی او دوی بې برخلیک حالت سره مخ کړي دي. دوی له ملګرو ملتونو او له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د منلو او بیا میشتېدو پروسه چټکه کړي. له دې ډلې ګیتی مرادی ازادي راډیو ته وویل
با مشکلات زیادی روبرو هستم. بیکاری از یک طرف
لاری رستونز سره مخیم، لیوی خو بیکاری ده ول بل خو نامعلوم برخلیک جبری استل افغانستان ته پستانه دو سر د ژوند کوخ تا ټول غستونز دي چې نن سبا ټول افغان کډوال سره لاس او گریبان دي زنګړي ډول خزی او د خوتو د قلم لا تړي الګری ملتونه او نړیواله ټولنه باید جدي پاملر نه وکړي او د بهرانی وضعیت ته رسیدنه وکړي
بهین وضعیت بهرانی مهاجرین را سامان بدهند.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ورته شکایت او اندېښنه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل له تیرو دوو کلونو راهیسې له کورنۍ پرته یوازې سر ایران ته تللې ده.
خاطر مشکلات امنیتی کابل را ها کردن آمدن در ایران
دیره خزید امنیتی گواخونو لعمل ایران ترغلی دی دیره لکزه سنادی ندی تمدید چوی او زین خوبی لسنادی یعنی پا نقانون تو برغلی او سطول دی سلو لخطر سر مخیو.
ده طالبان حکومت که تامه دا کوی چه ده شریعت پا چوکارد که ده خز حقوق وندی دی خول 2021 کال آگست پا افغانستان تر بیا واکمنی دو روستا طالبانو لشپګم ټولګې پورته پنځونو د زده کړو په خزو د کار او په دوی د نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو حکومت د اقداماتو په خبرګون کې په افغانستان کې خزو اعتراضونه هم وکړل، خو طالبانو وځپل او دا ډول اعتراضونه یې منع کړل. روسه لاغې داسې راپورونه خپاره شول چې د دغو معترضو خزو د خپل سرونی ونو ګواښنې او فزیکي تاوتریخوالی پکې ویل شوي وو چې له امله یې ډیری د ښځې یا له هېواده ووتلې یا هم پټه مبارزه کوي. نړیوالو بنسټونو مخکې هم له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستانه غوښتي وو چې د افغان پناه غوښتونکو له ایستلو ډډه وکړي. په دې وروستیو کې د بښنې نړیوال سازمان د ایران او پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو په برخه کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دي هغه کسان چې افغانستاني پریښی د جدي ګواښونو له امله یې دا کار کړی او که بیرته ستانه شي له ځورونو خپل سرونیونو غیرقانوني اعدامونو او د غږ غلي کېدو له خطر سره به مخ وي.
له خبرونو ور اخوا
او سم مخکې لدی چې زما همکار راشي او دری خبری مجله درته وړاندې کی د دې خبرونې ورسته ریپورت راخلو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری د ناروغۍ لامل د مړینو د کچو د لوړیدو خبر ورکړي. WHO ویلي یوازې په یوه اونۍ کې یعنی د روانې می له میاشتې له یولسمې تر اوولسمې د شری یا سرخکان له امله یوویشت کسان مړه شوي چې نونس یې د پنځو کلونو نه کم عمره ماشومان وو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری سربیره د یو شمېر نورو ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر هم ورکړی. یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي دي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بلې خوا دغه ډول مرګونې ناروغۍ د دوی ژوند ته تر ټولو ډېرې ستونزې جوړوي. تفصیلي په دې رپورټ کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه ونی کې د مې له 11 تر 18 د شر یا سرخکان 3300 شکمنې پیخي او د 21 کسانو مړینې ثبت شوې. WHO خبرداري ورکوي چې دا شمیر لدی د وړاندې ونی په پرتله 602 سلنه زیاتوالی ښیي. د سازمان په بیان کې چې یک شنبه د مې په 15 مې د ریلیف په پاڼه خبر کړي ویلي چې د 21 کسانو په مړینه کې 15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې میرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښایي چې په دې سره پر روان 2015 کال کې د شر یا سرخکان د ثبت شوي او شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 55,650 او ترې د مړینې شمیر 355 ته ورسید. په داسې حال کې چې دا شمیر په 2020 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلي دي چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جورجان او اروزګان کې ثبت شوي. WHO ویلي ل 15 کلونو کم عمر ماشومان تر ډیره ل دې ناروغي زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان د شری په ناروغي اخته شوي او یا دغه ناروغي لامل مړه شوي وایي ل یوې خوا اقتصادي ستونزې او ل بل خوا دغه ډول مرګونو ناروغي ترې د ژوند لوري ورک کړي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي شایمه ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور ل 15 کلونو کم عمر یو زوی د شری ل ناروغي مړ شو.
زمو ماشوم مریضو اول پری وړي وړي داني راوختلي به ورسته هم ته بکاوري ډيري به زه موږ بوت ډاکټر ته دل دلاړو ډاکټر ویل ته دا خوشيري نیولې ده به موږ ورته دوا واغستله دوا مرته شروع کړله خو دا زموږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو ده صحیح دوا مرته نشو واغستله کله به دوا ورته واو کله نه به خدای پاک رضا ونه استمر شو اقتصادي مشکلات دي غريبي ده هر طرف ته څوګړډي نه لري خوراک ته به زادونه د واګانې پچی وره.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکی او روغتیایي رضاکار الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شر یا سرخکان ناروغي تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لړن وخت کې تقریبا تر 40 خو زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شر یخته وو او د دې ماشومانو کې د سی یو چې شپږ وکاسه د یوې کورنۍ نه وو ځکه دا یو وایروس دی او ډیر زر انتقالیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د غرض د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوي ونې د مثبت او پیښو شمیري هم خبري کړي. دغه سازمان ویلي چې د مې له 11 تر 18 په یو ونې کې د شدید اسهال ل 3000 زیاتې د تنفسي ناروغیو نږدې 3000 د کووډ 19 ل 200 زیاتې د ډینګي تبې شپږ سلوي خو د کانګو ناروغي یو سلويخت مثبت پیښه ثبت شوی. دغه سازمان له دې وړاندې د مې په 13 هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړي. په راپور کې راغلي چې د روان کال په اپریل میاشت کې د شری 3003 مثبت پیښې او د 111 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مارچ په پرتله 3000 سلنه زیاتوالی ښیي. WHO ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوخ کړي او به ناسم روغتیایي وضعیت د کډوالو راتګ او موسمي بارانونو ښایي د کړکېچ لاپسې پراخ کړي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکی هلی احترامات می قبول کی هلمن چې جوړ روغ بیا زلمی غا هلمن دین له هلمن کجه کی ول سوالی څخه له اسلامي امارات او له موسسات څخه مو پښتنه دار چې زموږ ولایت هلمن ولایت کجه کی ول سوالی کاریس کلی ته په دوا کال کیږي چې مرستي نجراغلی دوا کال لا زیات هم کیږي شکاریس خلک ډیر ستړي دي او به لاندې دي د بل یو ځای غنو بلاندې نه لکه د شکاریز شي وبه پر 2.5 متر نو نه مشتواله راخته لید از مش په ولسوالی کې داسې رود آمده او سیند د مژو بځي بلې خواته لګیږي. اول باید مژ ولسوالی آباد سي وي په دغه اوبه باندې او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي زموږ د کلي خلک ډیر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري او به دونه لاندې چې د لس خرواره خوراکه کیږي را او د دراشه درې خرواره څلور خرواره سي نو غنم هم ګران دي په 400-450 غنم دي نو هغه د ته مصرف نه جوړوي خلک یې ډیر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي هیڅ مرسته نه ورسره کیږي. د کوکنار هم پر بند سوله د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه دراغلې. نو د امارات څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او کمانډانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووځي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او سمو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال احوال واخلي. نو د ازادي راډیو سمو غوښتنه د نور میسي د سره نشر کې نور په خدای سپارم. سلام علیکم.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د ازادي ملمه.
ازادي ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلان دی. ځلان صاحب، خبرونه ته ستړي مشي. راځل دی به پیل کو. کله چې افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې، وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو؟ پغې وروسته غږیږو.
لبد مرغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالې شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي، مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو، نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې. هلته وو قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپل کوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خوزیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوټ باندې ډیر تللی راغلی. کوټ د پښتنو یو خاصی ما وا، خو د کډوالې ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخت پورې شپږ کلنۍ و کلنۍ ته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی، سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو، د خپلوانو کره او په دالارو به مبادین لیدلې، پاخه سړکونه به م لیدل، مکتبونه به م لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ. او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر درلوده، ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و. دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کول. همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسط کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وي، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه باندې نه شي کله په بل او څو ورځې په ډنډونه بیا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړ وو نو سختې نه درلودې
واقعا د کم په ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کم کې اگر چې هغه د سیو زنګلی سیمه وا زنګلونه و پکې ډیر خې او سره پورې طبیعت درلود خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلې دي دا نه و یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالب خاطري او فایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه نسل چې د تا همزولي دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنې د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیرته راګرځېدلو په کلی کې یو مکتب وو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې وو اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کوم هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت بینې و هغه یې بشپړه کړې وه نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو نو هغه که مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې همدا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختیره جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پې لیکلی شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې اولته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادې دم در زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو نام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ذهني و نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم خونځي نه و. لکه تاسو د خپل کلی د خونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم خونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهی، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنگ ومن؟
ان صاحب یو ډیر جالب نقطه و بلم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه ووسی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما دغه هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو، مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نه زده کو، مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون سنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولې مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستل، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوی به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به چې جمع کړو دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دی مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکړم زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه خزانو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پاور په پاور باندې دغه خپل، بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غون قواعد د عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ دروخانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنگ به نه درلود، ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستله، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و، د نیکله اړخه راته هم داسې راپاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. کریشتیا درته وایم، په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکلو، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځای خلک مو زما په خیال هغه وخت افغانستان نم یا نیم کس په کې ګډون کړی و. هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې. نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنې د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یعنی 99 خواوشا دغه کلونه یا به 2000 کالو دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم را تاغه وخت نوی په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیکلوس خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیکلوس روان کړ. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د لړ د کیسو داستاني کیسې بچي په دغه شعری او دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه یا او فرهاد او شیرینه یا او یا او اشوک او درې ماشوکه او ډیر زیات دغه کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره بخرڅېدل. نو هغه چې
عموما په دې کټونو پراته و په داسې واړه واړه کټګکی به ورته چولی و، دا دې کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېر ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلی و.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خو شاید د دې نورو کسانو دومره ډیره علاقه نه و. خو ما او زمانه کشور ورمه چې ساحر زلان مونږ ډیر زر د لیکو لوس زده کړی و، یو خدای چې ډیر وخت هم پلار سره تیره و، هغه نور علاقان به چې هغه خبراله یو سات بو بیا بلاړل به مونږ خو بد هم سحر لخوا درس و، هم دینی درس ویلې، هم بل ماسپخین لخوا په کور کې، نو مونږ ډیر زر د لیکو لوس زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې که دوی به را پیدا که مونږ به را پیدا کړو. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې. بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړیلی دی جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کوم ژبو چې مشهوري شاعری وي هغه پزده کې دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کوله ډېر پاڼې هم ډکې کړي، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما دې وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال، چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنې او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یې، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړې ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیاته شي؟
ان صاحب، دغه مطالعه که چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک وو کې دا تاته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تاته دروازې پرانیزي، او ستا تلوسن زیاتیږي، او فکر کې یو تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کمه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان، نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکمه. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب بدې چې پیدا کوو، په 300 500 او 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته کې هلته چې لاړلم، زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیسته د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل، که څه هم زنی الخونه به سیو خو بیا ما ته ګټه رسول هغه به ځان سره وساتل نو د هفته په اخر کې به کتاب ورو او بیا به بل کتاب راوړ. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاری نومیږي شاید نوم به تاسو اوریدل خپل لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدل چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما غیته کتاب وروړ وروړ نو ما به ځان سره دغه به مر سره وي فوتو کاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي وسای او فوتو کاپیانه ته خلې هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میاشت یا کال تیر شوی د کتابخانه ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله هلته به مشایرم کېدلې، مشایران ممکن استل. نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبی سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دی فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولی ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا لنوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو لاري اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلیټ فارمونو لاري اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاستراوړنې څه غني؟
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه را تر زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې په قراره قراره ولې هغه د ته چې څه غواړې هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولی ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ما ته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وي شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي رادیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر زلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه، کور مو آباد، او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واوریدله.
شکت پول پلاس کی راکرو شہزاد ملنگا گیا پترنو پسی می خیل للیشی نشہزاد ملنگا جوڑا بزونا چاہتا مو آیا لنا شہزاد ملنگا جوڑا بزونا چاہتا مو آیا لنا شہزاد ملنگا جوڑا بزونا sada awala malangdon shahzada malanga pata mayan swa mamalanga jahan swa shahzada malanga jor